السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زو امید زهیر ملمو یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه کې هر کله کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون لامل خوخی څرګنده کړی، ویلی دی چې د زده کړو سیستم لمنځه وړل او پر هغه محدودیت لګول د منول وړ نه دي. دا څرګندونه داسې مالکی چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په یو څه باندې دونی مکلنو کې د نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او د ښځو په کار هم بندیز لګولی دی. د عوامي نېشنل ګون ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګول چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کول ادعا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټه د سیاست 50 کال کې چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل لبد امرغا کوم کام چې اوس موږ بیا پورته کوو او ادارې پر بنسټ پیسې پیدا کوي، لیک هیڅ دوړای نشته چې جهاد څنګه او څه دی، مګر اوس موږ یو ځل بیا د پیسو لپاره هغه څه بیا تکرارو. موږ یو مسلمان هیواد او یو مسلمان قوم، یعنی زما خپل قوم پښتون افغان قوم تباه کړ. تنسوس کاله پورا شول د هغه تباهۍ ځان هغه قوم اوس هم ګالي. ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځه وړو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د آزادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور رشته بیان کړي دي. دې جبهې تیره شپه یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې ریکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قرول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې دې طالب وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معاونیتونو ترمنځ په درېیمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له وسل شوي او افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مال کیږي چې له پاکستانه د افغان وګړو د پناه غوښتنې د سند یا ACC کارتونو لرونکو کسان او د وستو دویم پړاو د اپریل 15 نیټه فایل شوای دی. او د امریکا د اساس جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالر مرسته لای ها پرون تصویب کړه. د رای د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوندغړو وکیلانو د جرګې له جمهوری پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د 4 نوي مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ د لای ها تصویب کړي. تمره چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د مشرانو جرګې یا سنا ته واستول شي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په طالبانو د افغان جنو خوځو د زپلو لامل تازه انتقادونه. جنیفر لارنس او ملاله یوسفزی وای باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره د جنو خوځو د زپلو لامل حساب کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل لپارهونی حمله وروسته د ملګرو ملتونو د چرمنشي څرګندوي انټونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حمله غندي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه دویمه برخه کې د ازادي رادیو اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوې ده تاندې څنګه هم خبريږي او د لیمې هیروي خو هغه برخه ته لوټور وړاندې لږی مهم راپور نووري. د خوځو د حقونو دوه فعال مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی په یوه نوې مرکه کې له افغان خوځو سره د خواخوږي حدود ترڅنګ پر طالبانو او نړیوال ټولنې انتقادونه کړی دي. دا چې دوی انتقادونه څه دي او نوري سویلې دي د جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملال یوسفزی له ګارډین رسپانس سره په یو غډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسف زئی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډیر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان جنو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وای دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بل د غاښونو ډاکټر ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټی وی او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اورېدو وروسته پیدا شو. هغه په 2022 کال کې په یو مرکه کې ویلی وو څنګه امکان لري چې تاسو خپل لور له ماشومتوبه را لوی کړی او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحق نه ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د نن ورځې زموږ سلیر وساته خبرونه هم اوریدل شي. ژوند د نشراتو تولار شي او یا هم د خبرونو جدول کواړی تکراری خبرونه مو هم واوري. د ازادي رادیو په پاړه باندې خوندې دي هر محل هر شیبه او هر چیرې. ازادي رادیو ته لاسرسي ډیر اسانه شوی دی. کول شي سلیر وساته مو واوري. وړاندې مو په خبرونه کې د دوو د خوځو د حقونو دوو فعال نظریات په افغانستان کې پونجونو خوځو د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو په اړه باندې واوریدل. داسېحال کې چې د طالبانو حکومت د دنجونو د بشري حقونو په نقص د نړیوالو لخوا څو ځل تورن شوی دی او تر خوای په ځانګړي ډول البته د افغان جوړو خوځو د حقونو په نقص باندې تر خوای هر ورځ د افغانستان څخه د طالبانو د حکومت لخوا د دنجونو خوځو د ځپل کېدو په اړه باندې نوی نوی راپورونه هم ترلاسه کیږي. په یو بل او تازه موضوع کې په کابل کې یو شمیر ښوونیز مرکزونه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وروستیو کې له دوی لیکلې ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درس نه ورکوي. په دې ژمن لیک کې چې دروانه ونې د سشنبه پر ورځ د مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپي ازادي رادیو ته هم رسیدلی راغلی چې تر راتلونکو خبرتیا پورې به هغه نجونې زده کوونکې چې عمرونه د ښوونځي د قانون لمخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نجس جذبوي. طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو د دې وړاندې ښکاره په ځنیو هغه کورسونو چې هلته به له شپږم ټولګي پورته نجونو او یا هم نور نجونو د زده کړو لپاره ورته ورتللي هغه هم بند کړي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا په ټول افغانستان کې هغو مدرسو ته چې نجونی پکې درس وایي اجازه ورکړې ده او هغه فعالیت لري. تفصیل دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجنونو د نه تدریسولو پاړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمن لیک کې چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ دغه مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپی ازادي راډیو ته هم رسیدلې. د یادو مرکزونو له مسولینو څخه غوښتل شوی چې دا لسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لسمادهیز ژمن لیک په پنځمه فقره کې راغلی چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له وم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوی دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمن لیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دی جلاوي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلی ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نمونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمن لیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمن لیک کې ترلاسه کړی، او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
هو، تعهدنامه د کورس دفتر ته راورسېده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمن لیک وراستول شوی، خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د
هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی، یوه قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د ښځینه پر مخ تړلي وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د خپل مشر د کړنلاري او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند وو،
که څه هم ښوونځي بند وو، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول، او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2022 کال په سپټمبر کې یې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وسم په افغانستان کې یو بل ستونزې ته چې هغه بیا له اقتصادي او بشري ناورین په اړه باندې کیسې کوي، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې رواني اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هیواد د اقتصادي کمزورتیا عامل شوی دی. WFP په یو نوی راپور کې لیکلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنیو لپاره د توکو د اخیستو ځواک کمزوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ هم وایي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو د کار ګټه دومره نه ده چې دوی پرې خپل اړتیا وړ توکي واخلي. دا اندېښنې داسې مهال شریکیږي چې د افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا راپور ورکړی چې 2024 کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. او چا دا هم ویلي چې په دې کې 15 میلیونه داسې خلک دي چې کمره سره ورسره ونه شي نو شاید ژوندې له بحران سره مخامخ شي. وسره د شي طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل. په افغانستان کې لخوا وړاندې خراب اقتصادي وضعیت لا بدتر شو او د نړیوال بانک د راپورونو پر بنسټ د خلکو د بیکاره کېدو ترڅنګ ډیر شمیر کسان د طالبانو حکومت لخوا هم له دندو ګوښه کړل شول او پر ځای یې دوی ډلې کسان هم ګمارل شوې دي. تر خوا یې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو کمښت بل هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې اقتصادي ننګونې او بشري ناورین لا پراخ کړی دی. تفصیل دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه یوات کې اقتصادي واده کمزوري کړي. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټ د پنشن می پورس د راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرلپسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالص تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټ شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټ شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې که څه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل.
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه بعد ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي، ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټي پراختیایي او بنسټیز پروژې چې په خو پیل شوی دا د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او د بوختیل طریقې د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی د کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوسم د اسرائیل او ایران له کړکیچ د ایران پر قلمرو لپارهونیو حمله وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې هر ډول ځوابي حمله غندي د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سار وخت د ایران په اصفهان کې د 14 غوګونه اوریدل شوې دي پورسیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بریتونه تایید کړی دی ویل چې چا ته پکې ځان نه دی اوخته د سولې د نوبل د جایزې ګټونکو شیرین عبادی بیا د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړې د احتمال په اړه ویل چې اسلامي جمهوریت له هر جګړې څخه د خپل خلکو پر ضد کار اخلي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونه یو حمله ته چې پرای د اسرائیل لوغړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویل دي هغه وخت را رسیدلې ده چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نورانو ودرول شي انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راس اقدام غندي هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا خای په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقب وباعث شي له یو بل سره همکاري وکړي د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د وری د 13 لبري دورسته چې پترس کې د سپاهي پاسداران ځواک د جګپوري قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول او ایران د اسرائیل پر قلمرو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پراخي ځوابي حمله وکړي دا ویراوه چې اسرائیل به پر ایران برید وکړي آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړه جګړه بدله نشي د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګر او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادي رادیو د ایران لڅانګي رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل
ما همیشه در حالت جنگ بودی جنگ اقتصادی جنگ با مردم
مقتل د جګړې په حال کې اقتصادي جګړه له خلکو خزو سره جګړه له اسرائیل او امریکا سره جګړه نو ځکه چې موږ د خلکو د سترخان ورستر بل نور هم تشيږي هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازی پیوونه کې لکتر لګه څلور زره سیاسي بنديان اعدام کړي په دې اته کلونو کې هم خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غوونه غلي کړل نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران د خلکو سره یې لري
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیل د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې لدې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شو ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د 14 غوګونه اوریدل شوې دي لدې 7 مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې ک اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضی تمامیت هر راس تیرای وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یو شی به ځند هم ونه کړي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
لازم حال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دنه د ټولو سیاسي خوځښتونو او حرکتونو فعالیت منع اعلان کړی او تر خوای د عدلي وزارت دنه د احزاب ریاست حمله منځ وړی دی او د سیاسي حزبونو په فعالیت هم بندیز لګولې ده خو د دې سره په خوا کې بیا د افغانستان څخه د باندې یو شمیر سیاسي خوځښتونه مدني فعالیتونه او د ائتلافونو جوړیدل پیل شوې دي پولیسو کې دا ډول ډیر خبرونه تر سترګو کیږي او هم دا ډول هغه کسان چې وړاندې هم د افغانستان په سیاست کې په یو نه یو ډول باندې دخلی او د افغانستان د باندې سیاسي حرکتونه سازمانونه او مدني ائتلافونه جوړ کړي دي خو تازه پورستیو کې د شاوخوا شپېته مدني سیاسي سازمانونو او ائتلافونو اساسو او یو شمېر مستقلو شخصیتونو د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی چې هدفمن ائتلاف نوم یې ورته غوره کړی دی د دې ائتلاف مشر د کالیفورنیا په هندون استاد پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزاد ډاکټر زمان ستانیزاد د افغانستان په مسایلو یو له هغو کسانو اګه شمېرل کیږي چې ډیر وخت په بیلابېلو مسایلو باندې خپل تحلیل وړاندې کوي هغه وایي د ائتلاف هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لار هوار شي او افغانستان له نړیوال انزوا ووځي خدا سي مال چی په افغانستان کې دنه د سیاسي سازمانونو او یا هم د سیاسي حرکتونو او ائتلافونو فعالیت منه دی او له بهره د نن افغانستان ته لاسرسی سخت دی. څه ډول دا ډول ائتلافونه او خوځښتونه یا حرکتونه کولای شي افغانستان له دې حالت راوتو سره مرسته وکړي؟ خغلی سنیزی لیسمت ساروان سره مرکه کړی او د دې پښتني ترڅنګ لومړی دې ته جواب ویل چې د دې ائتلاف د جوړېدو هغه اساسي هدف څه دی او څه ډول د دې هدف ته رسیدو لپاره کار کوي؟
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې د روس سیاسي رکود دی له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې دا چې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوی دی د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شی چې ډېر مهم ته غدار چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي هم په دې کې کومه خبره نشته او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت یعنی په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته سي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
سانیزه سیب طالبان نه ګوند مني نه مدني او سیاسي حرکت مني په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنۍ شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کی او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي نه برعکس د دی.
اصلا له یوه هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه ډلې نهادونه ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. زموږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دی د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او د یونوی ائتلاف یو د یونوی جوړ شوی ائتلاف مشر پروفیسور زمان ستانیزی و چې وایي هدفمن ائتلاف چې د شاوخوا شپېته سیاسي او مدني سازمانونو ائتلافونو څخه جوړ شوی دی په دې هدف جوړ شوی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لاره هواره شي او دا هیواد له نړیوال انزوا ووسي.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اکیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مانه چې ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دیرش دقیقې او شل ثانیې شوې. د خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ وایي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. هغه لی بینټ پر ایک شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پل شوی دی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولې چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټل لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازیګری په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې ادعا کړې چې د اسلام له نامه په ګټ دي سیاست 50 کال کېږي چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. جبهه تیر شپه یو خبر پاڼه کې لیکلي چې چیرکیانو تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دوی مناهي حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نخښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راوړل شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهه ویل چې د وسلوال وغوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبس ښارګوټي ته ولاړ شي. طالبانو لا په دې اړه خبرونه دی خوده. چین له هغه افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. باختر خبری اژانس چې طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي دا خبر ورکړې او دای هم ویلي چې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي مهنیتونو ترمنځ په درې مغونډه کې د چین حکومت دا ژمنه کړې ده او دای هم ویلي چې د زړه ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسو یا سکالرشپونو د بیا پیل امکانات به هم برابروي. او د امریکا د اساس جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لایحه پرون تصویب کړه. مننه چې ازادي رادیو اوري او سم لژمن سره سم تاندې څنګه اونیزه خبر اوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنیولې.
هغه ځوانانو پیل چې غوي وختل چې باید جامع ورته وکي، غوي ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، غوي ورته چمتووالی ولري ته دوی پروژه کې ډیر داس کورنیسته چې غوي پناره باندې ترینو غوي به اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت له خوا د خزو په تاګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوی ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر کدرته ما خراب پدې دي چې هغه ځوانانو پیغله چې هغه وټل چې به جامې ورته وکي هغه ورته ځنګړ لباسونه وکي هغه ورته نه دي کړی هغه ورته چنتواله ولرې ته دوی پروژه کې ډېر داس کورنیشته چې هغه پناره باندې ترې نو هغه به اختر څنګه ولمنځي هغه ځوانان چې هغه د کاروبار نه هغه به اختر میلو ته څنګه چکر تلل چې بخا بخل نور ولایتونو ته نور ځین ته چکر تلوس نه دا چکر شته نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغه چکر وي یا خمیلی ولمنځي ته په کور کې ځان ته مراسم برابر کی نو اوس خلکو سره واځي نه د خپل خېټ او د خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کته دومره اواس په ډیرو کم خلکو کې چې هغه د خپل اولادونو لپاره چې هغه ورنه جامې واړي هغه ورنه پیزار واړي د اختر لپاره هغه ورته برابر کی تبن دا یو ډیر سمون کار دی سخت دی خلکو لپاره د اختر هغه سخت نه ویل کڼور کلو لپاره چې دی اپ خاص خلکو سره پیسې وي هغه ونور ولتون تتلا تاس خلک به چې هغه ونور هیوا دون تتلا د اختر منځل لپاره د کورنۍ غړي به وړو میلي به کولی مثال کې کابل خلک به پغمان تو دې ژوند ته چکر وکړنګ را خلک به کونر تنورستان ته بتلل نو په خلکو کې غیر دم نشته ځکه هغه چې ګډه تیرانی هغه وخت څنګه ولمن چې دې وجه ته پروان باندې په سلو کې ډیر بد تاثیر لري ځکه ته بزوريږي او الله سبحانه وتعالى نه کیږي
د کابل اوسینکو لیمه وای کوم کورونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کیږي هغه یې کړی خو دې ته خفاده چې د طالبانو له خوا د خځو په تګ را تک د بندیز لوجه د بخوا په څیر لخپل مور او خور سره چکر نشتللی
طبی خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتواري پورې سکل موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاریم وکړله هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لاسونه آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بلې که دا راته وایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځان راته وایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې ښځینه کار کاوه نارینه کار کاوه وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول کدی خو ولی سکل خلک اورونه پیسې نه لري هم اقتصادي وضعیت خنه د څه دی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوي اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر وظیفه نه لري ټول خلک بیکاره دي د تیرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي
بلې دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش یې درلود هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گزاری وکړي یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي خلاصې کې چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د لو حالات سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسمه خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو ګورې د ځان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بلې په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخ کې چیرته تلئ او اوس آیا زړه دې غواړي چې د بخا په څیر لاړه سي وګرځي
څونه
خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیا به مونږ ورسو.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې نه چې نارینه اوسي لاړه سي، تاسو ویل چې ولایتو کې مونږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسې هغوی وګوري؟
کوم ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت زموږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده، خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نه شي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نهشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړي چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه آرامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحګاه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه څه په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هغو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترېنه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي. نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
ځوانان سر د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نسته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست، هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ځوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي له منځ څخه ولاړ شي او پاتې شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوادله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک دی. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دی، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
اشاره وکړله رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ.
زه اکثره ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو. ملا صاحب ډېر څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدی دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار په دولس بجې باندې راکښېږي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر سهار دغسې خوښیو سره استفاده وکړي، خوند درڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راسي.
وروڼه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې د غو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړه برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي، هغوی وفعلي، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپل تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تلل، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک شه. یعنی هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګه کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی، ډېر خوند پکې کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان، شلیان، پنځوسیان، دا ورڅخه جوړي، جیب ته اچي، د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر ورونو پورې، ورندرګانو پورې، داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې اله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولرئ، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه. الله مننه.
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لام دې وجې اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنیو اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بېروزګاري ده، لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او نو دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي، نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې واوسېږي. که پیسې ونه لري نو بیا یې هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، ام دغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي، هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما ځورول کیږي، بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پر راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړي وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول شوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کېږي، تمه کېږي چې او څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جار او جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه دغه ده چې که یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ لوړې زده کړې کوي، له پوهنتونو فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که څه هم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي، هغې حتما سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپله هم البته کله چې له پوهنتونه فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه بیا د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنیو د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت نیم خوابه دی وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لري چې دی باید یو دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس چې کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي، قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جار او جنجال وشي؟
البته مهم شو پکې همدغه قناعت ورکول دي، که چېرته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شي، نو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کېږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پکې کولای شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دې نه کوي. د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم دې قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي، یا یو ځای ته ځي مصارف کوي، یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي، نو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سږکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي، دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او که راسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي، په کور کې کښېني، د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړي نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله، البته ځوانانو ته پکار ده چې دوی دې نه ناهیلي کېږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کېږي. کله به تاسې دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي، او د دې ترڅنګ دي ځوانان نور مهارتونه زده کړي، د دې ترڅنګ دي ځوانان وکولای شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پې کولای شي د خپلو شته امکاناتو نه په استفادې باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتي. او کورنۍ ته هم پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي، که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او لاغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم پکار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېر غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، لاغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت ته په کتو دې ورڅخه غوښتنه وکړي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه یې کړي وي لوړې غوښتنې دې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه هلته ترې مېرمن ډېر توقعات لري او دې د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې غوښتنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي او کورنۍ ته هم پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې که راته وایي چې تاسو خپله اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېر مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وهنو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او لا غیزه نم ځینې ملګري راځي.
په دې لا چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته، خدای ژوندی لري. کور مودان فقط اخر کې یو لن پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني ولې نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې یا د خوښیو په شپو ورځو کې یا د رخصتیو په ورځو کې، نو دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګړندی تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي او د دغه خوښۍ ورځې دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت لري.
ډېره مننه. ښه اختر ولرئ. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولرئ. خدای پامان.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترخا مسافر دا تاریک دا تنهایی دا لطال ریم ترخام و سفری دا ڈک دئی دندران لرے جڑم ڈک دئی سادی دندران لرے جڑم ڈک دئی سادی دندران لرے جڑم ڈک دئی سادی دندران لرے بارہ وشپ ستایا دنا جو گائی د تال ریم ترخا مسافری دا ہوای خا تاری کدا تنہائی دا لتال ریم ترخا